ادبی یو ځوان خو بیا آماده نه ده، مثلا له هغه پیغلې سره واده وکړي ځکه د هغې سن ډېر لوړ سوی ده، نو بیا داسې یو څوک ورته پیدا کوي چې هغه یا میرمن مړه سوې وي یا یو بله ستونزه ولري، نو بیا خپله لور هغسې یو چا ته ورکوي چې دغه جلۍ هم یعنی په داسې یو سن کې وي چې نسي کولی ماشوم نړۍ ته راوړي، او بیا هغلته بیا په خپل ژوند کې یو بل ناورین سره مخ ده، یو بل ستونزه سره د خاوند په کور کې هم مخ ده. دا هغه لاملونه او دلیلونه دي چې مثلا یوه جلۍ بیا په خپل ژوند کې ګالي. نو زه د یوې میرمنې د یوې افغانې په صفت میندو او پلارونو څخه غواړم چې د خپل اولاد د آیندې برخه کې سم تصمیم ونیسي او دقیق تصمیم ونیسي، د هغو له سرنوشت سره د لوبې نه کوي، هغوی د خپلو خاصو قرباني کوي نه.
کچیرین جلی ډیر وخت په کور کې نه ول شي بیا واده شي، لسی اړخ هم لکه رستوندو سره مخ کیږي. نسایی ولادی ډاکټر نجم السما شفاجو وایي چې مور کې دل ځان ته خاص وخت لري.
واده کول یو فطری مسله ده چې هر جلی او حالت په خپل وخت سره باید واده وکړي. په خپل وخت سره معنا دا چې د جلی لپاره 25 کلنی او د نارینه لپاره 30 کلنی بهترین سن ده واده لپاره، د دې لپاره چې جلی هغه معینه تعداد تخمې چې لري په خپل تخمدانونو کې هغه د میاشتې یو دانه یا دوه دانه مصرف ته رسیږي. که چېرته انجلۍ په لوی سن باندې واده کوي، یو خو د تخمو تعداد کمیږي، اول خو د تخمو ستونزې وي چې تخمې خلاصېدو ته رسیږي، او نور ستونزې که چېرته واده هم وکړي اول خو په سختۍ سره حمل اخلي او امیدواره کیږي، او چې بیا امیدواره هم شي بیا د امیدوارۍ په دوران کې د جګو فشارو سره د وینې غوړ سره د اډوکو مشکلاتو سره او د زړه ناروغۍ سره کېدای شي چې مخامخ شي، او د دې ترڅنګ کېدای شي د دوی په ماشومانو کې هم د تخمو مرتبط بعض مشکلات پیدا شي، لکه په لوی سن کې چې وادونه وشي د کروموزومي مشکلاتو خاطره کېدای شي چې د دوی په ماشوم کې معیوبیتونه پیدا شي. خو د دې لپاره چې انجلۍ په ښه ماشومان راوړي او تخمې هم ضایع نه شي، ښه ده چې په ښه سن سره واده وکړي. دا چې انجونې ولې په ځان سن باندې یا لوی سن باندې وادونه کوي مختلف دلایل دي، خو هغه کسان چې مخصوصا د تحصیل لپاره خپل وادونه ځنډوي هغوی ته زیاتره د قطاري ګولۍ توصیه کیږي، چې دا ضد حاملګي ګولۍګانې چې دي چې تخمې وساتي. یعنی دا ګولۍګانې د مختلفو هدفونو لپاره ورکول کیږي، چې د تخمې د ساتلو لپاره یا د جامو د برابرولو لپاره یا هم د ماشوم د نکیدو لپاره پکاریږي. نو توصیه دا ده هغه انجونې چې غواړي یا پلان دا لري چې په لوی سن باندې واده وکړي، خطر دا ده چې د دغه ګولیو څخه استفاده وکړي، خپل وزنونه کم وساتي او غذایي رژیم کې خپل ډیر توجه وکړي، د دې لپاره چې که چیرته وزن زیاتیږي هورمونونه د موازنې څخه باسي بیا ډیر ستونزې په راتلونکي کې پیدا کوي.
اسنا رحمانی چې په تیر جمهوری نظام کې د هڅو د حقوقو مدافع ووي، د واده لپاره قانوني عمر په هر هیواد کې توپیر کوي. لنه موري سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اوریدلو ته رابولو.
د واده لپاره قانوني عمر د هر مملکت د اتباعو او مدني قانون مطابق متفاوت دی. کله چې قانوني عمر ته یو جلی رسیږي نو کولی شي چې واده وکړي. د مثال په توګه د افغانستان په مدني قانون کې د هلک او نجلۍ سن مشخص شوی دی چې د هلک لپاره 18 او د نجلۍ لپاره 16 دی. خو زما له نظره د واده لپاره
اوس په دې خبرې راته وکړي چې ولې په یو شمېر کورنیو کې هغه نجونې زر نه ودی تر ډیرو پورې ساتي؟
د بعض ملاحظاتو په خاطر لکه د تحصیل، کلتور، مناسب اقتصادي چاپېریال یا مناسب شخص پیدا کول او د بعض نورو اجتماعي مسایلو په خاطر دوی نشي کولی چې خپلې لونې واده کړي. اجتماعي ستونزې د مثال په توګه غیر سالم رقابتونه دي. مثلا یو څوک په یوه ټولنه کې خپل لور یو تعلیم یافته کس یا پیسهداره کس ته ورکوي یا هم چې اجتماعي شهرت ولري یا داسې کس ته ورکړي، نو نور هم کوشش کوي چې د دوی غوندې خپله لور حتما باید ټول شرایط یې پوره وي. دوی وکولای شي خپل لور دوی تور کړي، نو په نتیجه کې دوی نشي کولای چې هغه خپل لور په مناسب وخت کې ورکړي، نو دوی خاطر په دې دوی باندې وخت تیریږي. او بل اقتصادي ستونزې دي چې دا ناوړه دودونه ناوړه رواجونه، مثلا ډېر مصارف په واده باندې راځي چې د ډېر ولور په نتیجه کې د هغه کورنۍ زړه نه ښه کوي چې یو څوک خپل زوی ته وکړي، او په دې نتیجه کې یو نجلۍ بې واده پاتې کېږي. او په ځینو کې د نجلۍ کورنۍ لوړ شرایط قوي د دې عمله په کور پاتې کېږي.
په آخره باندې تاسو پیغام کورنۍ ته څه وی او نجونو ته چې دوی ډېر زیات لوړ انتخاب لري، د هغه لوړ انتخاب له وجې په دې نتوانېږي چې واده وکړي، او یو شمېر کورنۍ دوی نه ودی، دغو دواړو خواوو ته د تاسو مشوره څه ده؟
خپل لاس باندې دې د خپلو لورګانو آینده نه خرابوي. په نننۍ شرایطو کې تاسو پوهیږئ چې نه اجتماعي وضعیت جوړ دی، نه اقتصادي او نه امنیتي، نو دا بهتره ده چې دوی هغه خپل شرایط کم کړي، رقابتونه په نظر کې ونه نیسي، او دوی هغه یو کس چې تحصیل ولري یا یو ښه اجتماعي شهرت ولري، نو دوی باید خپل لورګانې ورکړي. او مثلا اکثره خلک ترجیح ورکوي چې زما لور د یو پیسه دار کس ته واده شي، یا د ډېر دغسې ګزافه مصارف پرېږدي. نو که پیغام مې همدغه دی چې دوی دې خپلې لورګانې په هغه قانوني سینې چې ورسېده په هغه وخت کې باید دوی خپلې لورګانې واده کړي، او بې ځایه مصارف دې نه کړي، شرایط دې نه جګوي، او غیر سالم رقابتونه دې نه کوي. فقر او تنګدستي ډېره زیاته ده، او اکثره تعلیم یافته ښځې چې غواړي واده وکړي، یوازینی شرط یې د هلک نه دا دی چې باید ماته یو مستقل کور ونیسي، مستقل ژوند جوړ کړي، چې دا ناممکنه ده. یا چې دا مثبت هم ده منفي هم ده، خو په نننیو شرایطو کې دا نامناسبه موضوع ده، ځکه هغه یو فامیل ته یو هلک ته د ټول کورنۍ مسؤلیت ور د غاړه دی. هغه چې جدا کور او جدا مسایل شي، نو بیا د هلک دپاره مشکله ده، او دا همدې باعث کېږي چې هلک د واده نه شاته شي.
درنو دوستانو، په خبرونه کې روښانه شو چې په لوړ عمر د جلی ودول هغوی له ګڼو ستونزو سره مخ کوي. کله چې جلی له 30 کلونو څخه پورته قدم ږدي، د هغې د خواښې په پام کې نیولو سره د واده قانوني عمر ته رسیږي. نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاسته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوئ، نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پرېږدئ. د واټس اپ شمیره ده 00 420 11 40 شپږ سوه یو. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چارې.
اساسي او بشري حقوق.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونې ته خراغلی. نن دینجونو او خزو د زده کړې په حق باندې خبرې کوو. لمون سره میلمه دی په استرالیا کې د بشر د حقوقو د څار د نړیوالې ادارې غړی ماهر مومند. نو موري وای چې زده کړې په شرعي او قانوني لحاظ د ټولو وګړو اساسي او بشري حق دی. څوک چې د زده کړو مخه نیسي او پر وړاندې خنډ جوړوي، د وګړو بشري حقونه تر پښو لاندې کوي، چې دا کار به بیا ډېرې بدې پایلې ولري. میلمه ته خراغلاست وایو او په پایل کې ورنه غواړو چې په خپل د زده کړو پاک لا معلومات را سره شریک کړي.
تاسو ته او طریقه ساسو اوریدونکو ته سلام وایم. هر شی چې انسان هغه دید د ژوند د مختلفو برخو په حق لا روخانه کوي، هغه ته منګه زده کړی ویلای شو. کله چې انسان د یو حالت نه چې نه پوهیږي د پوهې حالت ته رسیږي، هغه پروسه کولای شو چې منګه ورته زده کړو نوم ورکړو.
ډیر زیاته مننه. تاسو باندې سلامات اوسئ. اوس به راسو د زده کړو په ارزښت به خبرې وکړو.
دا دی چې ګورې انسان کله چې پوه اوسیږي او هغه حالت چې پوه نه لري، په دې کې ډیر زیات فرق دی. که تاسو د اسلامي له نظره هم دغه پدیدې ته وګورئ، اسلام هم هغه کسان چې لوستي او کسان چې نه دي لوستي، پوه خلکو او د نه پوه خلکو ترمنځ ډیر زیات فرق دی. کله که زده کړه نه وي، نو هغه انسان چې دی نه تنها دا چې خپل ځان نشي پیژندلی، بلکې هغه خپل کوم مسؤلیتونه چې په ژوند کې لري هغه نشي پیژندلی. او کله چې زده کړې نه وي، هغه خپل مسؤلیتونه چې دي په درسته توګه باندې انسان نشي ادا کولی. او بله خبر ده چې همدغه زده کړې دي چې انسان مال ته رسوي، انسان داسې یو حالت ته رسوي چې هغه خپل ځان ته مفید تمامېږي او ټولنې ته، جامعې ته، خپل کورنۍ ته هم مفید تمامېږي.
رازو دې ته چې زده کړه د ټولو وګړو حق دی که دا یوازې نارینه وو ته ځانګړې شوې ده؟
بیا هم د اسلام له نظره هم زده کړې په نارینه وو باندې فردی په مدني ټولنه کې هم که تاسو وګورئ د مدنیت له نظره هم دواړو ته ښځو او نارینهو ته ضرورت دی، ځکه چې ښځو او نارینه دواړه انسانان دي او انسان لپاره مهمه ده، اړینه ده د دې لپاره چې هغه خپل موقعیت ته ورسیږي، خپل ځان ته، ټولنې ته، فامیل ته، په ټوله دغه دنیا ته مفید ثابت شي. د اسلام له نظره هم که تاسو وګورئ هغه حدیث دی چې حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی ول چې که تاسو زده کړې کوئ ډېر لپاره هته اړینه ده چې سړی چین ته ولاړ شي. پسې نو د دې نه هم د زده کړو خورا څرګندېږي چې په هغه وخت کې چین د منځنۍ ختیځ نه، د مډل ایسټ نه ډېر لرې ولو، خو مګر بیا هم په اسلام کې دا راغلي چې سړی باید هلته سفر هم هته ورته لپاره چې زده کړې لاسته راوړي.
بله، له یو نیم کال نه ډیر وخت سوچې په افغانستان کې کله چې طالبان د دوام ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، د ښځینه او پر مخ زده کړې بندې سولې، د دې بدې پایلې راتوي. کله چې د ټولنې نیمایي وګړي زده کړې نشي کولای، دا به کوم منفي اثر ولري؟
منفي اثرات خو ډیر زیات دي، لکه څنګه چې تاسو ویلې د افغانستان تقریبا نیمه ټولنه، نیمه وګړي چې دي ښځې دي. او کله چې موږ په ښځو باندې زده کړې بندوو، هغه که د لیسو زده کړې دي، هغه که د پوهنتونونو دي، نو دا په دې معنی کېږي چې موږ هغه ملت چې دی، ملنی ملت چې دی، دا هغه نیم چې دی موږ ګوټ کوو، فرج کوو. دا یو توان دی. دوم توان دا دی چې کله چې ښځې موږ نه پرېږدو چې زده کړې وکړي، هغوی هغه آینده نسلونه هم نشي کولای چې پر زده کړو باندې وروزي، ځکه کله چې مور باسواده وي نو اولاد یې هم چې دی هغه سواد خواته ځي، او کومې مور ګانې چې باسواده نه وي د هغوی اولادونه هم په هغه کچه باندې چې د باسوادو میندو اولادونه سواد ته رجوع کوي هغه اندازه نه کوي. نو دا نه تنها دا چې دغه شل میلیونه وګړو ته تاوان رسوي، بلکې د دوی هغه بل آینده نسل ته هم تاوان رسوي. بله خبردار چې په اقتصاد کې، په صحت کې، د مملکت په آبادۍ کې، په دین کې پرمختګ موږ غواړو، نو په دې کې باید موږ ټول انسانان شامل کړو، هغه ښځې وي که سړی وي. نو کله چې موږ ښځې دلته متوقف کوو، په دې معنی دا ده چې موږ د دین پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنی چې موږ د اقتصاد پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنی چې موږ د ټولنې پرمختګ په خرو کې نه پریدو، په دې معنی چې ښځې موږ حذف کوو د ټولنې څخه، د جامعې څخه، د انسان په سترګه ورته نه ګورو، بلکې د یو داسې موجود په سترګه ورته ګورو چې هغه دوهمه درجه موجود دی نسبت سړیانو ته، چې دا شاید چې دا نه اسلامي دی او نه هم مدني دی.
تر دې دمه تاسو په خبرو کې روښانه سوه چې تعلیم، زده کړه د ښځو قانوني او شرعي حق دی. دا چې اوس ښځینه زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، تاسو یې اصلي علت به څه کې ګڼئ؟ د یو چا په صفات چې د زده کړو په ارزښت باندې پوه یاستئ، اصلي علت څه ده؟ ولې نه پرېږدي زده کړو ته؟
زما په اند باندې دلیل چې طالبان ښځې بندوي چې مکتبونه ونه وایي او پوهنتونونو ته لاړې نه شي، دا سیاسي دلیل ده. سیاسي دلیل په دې معنا چې دوی دغه د ښځو تعلیم چې دی د سیاسي ابزارو په حیث باندې د دې نه استفاده کوي. په انګلیسي کې موږ ورته بارګینینګ چپ وایو، په دې معنی چې دوی د غرب سره غواړي چې په دغه مسلې باندې غواړي چې خپل ځان ته هغه مشروعیت او قبولي ترلاسه کړي. دوی د امریکانا او د نورو غربي مملکتونو نه غوښتنه دادا او غواړي په دغه کار باندې غواړي پر فشار وارد کړي چې که تاسو موږ رسمیت ونه پیژنئ، نو موږ ښځې نه پرېږدو چې دوی تعلیم وکړي، خپل مدني او بشري حقونه ولري. او زما په شخصي نظر باندې کېدای شي چې دوی سره دغسې وعدې هم په دوحې کې شوي وي، دوه درې کاله دمخه چې کله دوی د امریکا سره تړون ترلاسه کړو، چې کېدای شي دوی سره دا وعده شوي چې دوی به په رسمیت پیژندل کېږي او د هغه رسمیت په مقابل کې به دوی هغه بشري حقونو ته درناوی کوي او بشري حقوق به فزای کوي. نو کله چې دوی اوس پر رسمیت نه دی پیژندل شوی، نو دوی هغه ژمنه چې د نړیوال ټولن سره زما په شخصي ان باندې کړی وا هغه هم دوی اوس غواړي چې فزای نه کی، ځکه چې دوی هغه ټیټ فور ټیټ ورته وي په انګلیسي کې چې د راکړې ورکړې معامله ورسره کوي، چې دوی غواړي غربي ټولنه او نور مملکتونه چې دوی پر رسمیت پیژني او په مقابل کې دوی بیا بشري حقونو ته درناوی وکړي چې په هغه بشري حقونو کې د ښځو حقونه هم شامل دي.
که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې دې ته اشاره وکړه چې کله که یو میرمن باسواده وي دا څومره ښېګڼې لري او دا د دې قانوني او شرعي حق ده، دا څه موضوع ډیره مهمه ده. نو موږ غواړو چې بیا هم دا پوښتنه تاسو خو داسې مطرح کړو چې کله چې یو میرمن باسواده وي دا څومره په کورنۍ کې د کور د غړو حقونو ته ژمنه وي او په دې پوهیږي چې د چا حق باندې سترګې پټې نه کړي.
دا بيخي سمه خبره ده، ځکه چې لوستې ښځې او نالوستې تخزه چې دی ډیر سره توپیر لري. ما چې څنګه ویلې طالبان په دغه کار سره غواړي چې خزه چې دی د ټولن څخه حذف کی لري، کی غواړي چې د دوی هغه شتون باندې سترګې پټې کی چې دوی په ټولن کې شتون لري. موږ مینه دي، موږ خويند دي، بعضې زمنګ خزه دي، بعضې زمنګ لورګان دي. نو هغه درجه چې دی ته په اسلام کې ورکول شوی دا، په مدنیت کې ورکول شوی دا، هغه درجه چې دی غواړي تر نو واخلي او دوهمه کچه انسانانو پر سترګې ورته وګوري.
bale کله چې دی طالبان حکومت سره خبرې کیږي چې دوی والي د خدیناو د زکړه په حق باندې سترګې پټي یا نه پرې دي، نو دوی وایي چې دوی شرایط برابر وي. آیا په خوا خوانځي په انتونونه دا په شری اصول باندې برابر نه و؟
ګوري دلته خبردار چې دا خودي بانه راوړي کنه چې منګه غواړو موهی پرته برابر او دی تروشه پورې هم دا وایي چې غواړو شرایط برابر کو. نو کله چې د شرایط خبره کیږي په دې کې دوه برخې دي. یو خو هغه فزیکی شرایط دي کنه، فزیکی شرایط داري چې صنفونه شته دي، ودانې شته دي د پوهنتونونو او د مکاتبو. نو دغه خبره خو د مې نږدې چې دوی وایي چې موږ شرایط هغه کو، ځکه چې دا ودانې شته دي چې دلته خلک درس کوي، وایي خزې پکې درس وایي، حتی که دوی غواړي چې سره بیلم کې نارینه او خزې په یو صنف کې پرې نه دي، هم دغه هم تیار شته دی دلته. دوهمه خبره دلته غیر فزیکی مسائل دي، چې دی مثال که غواړي چې په هغه سلابس چې ورته وایو هغه باندې کارو کې، یعنی دی غواړي چې دغه کوم شان چې درس ورکول کېږي، تدریس کېږي په دغه پوهنتونونو مکاتبو کې، هغه کې تغیرات راولي. نو دا غي د پاره هم دوی کافي وخت درلودلو چې دوی کوختل چې دې تغیرات راولي. اگر چې هغه په خوا هم کوم چې شان تدریس کېدل، په هغه کې هم نه د اسلام له نظره کوم مشکل ولو او نه هم کوم بل ستونزه پکې ولا، مګر که دوی بیا هم غواړي چې هغه کې تغیرات راولي، چې دا امکان لري کله چې یو ډله حاکم شي کېدای شي چې بل تغیرات په هغه درسي سیستم کې راولي، مګر هغه د پاره هم دوی چې د ډیر زیات وخت لرلو چې دا تغیرات راولي. نو دا خبره چې دوی کوي چې دوی شرایط برابروي، دا فقط بهانه ده او اصلي موخه د دوی دا ده چې دوی غواړي د دغه پدیدې نه د خپل مشروعیت لپاره کار واخلي او په غرب او نور مملکتونو باندې فشار راوړي، ورته وایي چې تاسو موږ پر رسمیت کنه پیژنئ، نو موږ هم انساني او د ښځو اغه حکومت ته چې دې درناوی نکوه.
له یو نیم کال نه زیات وخت چې لشپاګم ټولګي څخه پورته انجونی خو په پایل کې په کور کې نه ولې وي، بیا په ورسته حکومتونو کې باندې سول مکتبونه او پانتونونو ته موسی انجونی نسکلی، تاسو څه فکر کوئ؟ آیا دا دومره وګده موده به موږ بیرته جبران کړلی شو؟
دا یو ورځ هم موږ نه شو جبران کولای کله چې انسان د تعلیم څخه پاتې کیږي. او بل خبره چې دلته باید تذکر ورکم، دا چې دوی هغه مشران چې دی په دې باندې پوهیږي چې د خلکو تعلیم سره ډیر زیات مهم ده، خپل لونه خپل فامیلونو کې چې کومې خزه دي، هغه مثال په خارج د افغانستان کې لکه په قطر او په داسې ځایونو کې دي یا په نور ممالک کې دي، دوی خپل هغه ته درس ورکوي، خپل پریډیچ پونټونو ته مکاتب ته لاړ شي. نو دوی په دغه باندې ډیر زیات سر خلاف ده چې د خرو تعلیم مهم ده، خپل فامیل ته دا تعلیم غواړي، خپل فامیل خرو ته تعلیم غواړي، مګر د افغانستان هغه بیچاره شل میلیونه عام وګړي چې دي هغه ته دا نه غواړي، او هغه هم دوی چې هغه خپل شخصي دلایل پکې لري چې خپل شخصي سیاسي ګټې لټوي په دې کار کې. او دې قصه کې نه چې افغانستان هغه یو نیم کال چې یو څوک د درس ورسره پاتې شي، په دې معنی چې لاس پیندل اس کاله دغه ټولنه د درس ورسره پاتې کیږي د هغه پرمختګ نه ورسره وروسته پاتې کیږي. نو دا چې دا جبران ناپذیره دا چې د دې جبران دی وشي، هیله دا ده چې دوی په دې باندې پوه شي چې په دغه څه کارونه چې غواړي وکړي. زما بیا هم شخصي نظر دا ده چې نه غرب به دوی ته د رسمیت غاړه کیږدي او نه هم نور مملکتونه، ځکه چې په نورو اسلامي مملکتونو کې هم داسې یو شی نشته لکه دوی چې شروع کړی دی.
بله، ډېره زیاته مننه. کله چې له افغان وګړو نه د دوی اساسي او بشري حقونه اخیستل کیږي چې هغه زده کړه ده، نو دوی بیا یوه لاره غوره کوي چې هغه مهاجرتونه وي، غیر قانوني مهاجرتونه. په دې راته خبرې وکړي چې بیا به هلته د دوی څومره حقونه تلف شي او له څومره مشکلاتو سره به دوی مخ شي.
کله چې زده کړو ته پرې نه پودل شي، په دې معنا دا ده چې کار ته هم مور دوی نه پرېږدي خلک، ځکه چې کله چې یو څوک زده کړه ونه کړي نو خو بیا کار کولی نه شي پاینده کړي، نو هغه اقتصاد خرابیږي. او دا ستاسو په خبره باندې نه تنها دا چې په خارج ته دوی کډه کوي، بلکې داخل د افغانستان کې د شي خلک د یو ځای نه بل خوا ته لاړ شي، نو دا خپله مهاجرت او د ځای تبدیلول چې دي دا خورا زیات مشکلات راوړي. مشکلات نه تنها دا چې اقتصادي دي، بلکې بعض خلک خپل ژوند پکې د لاس ورکوي، لکه موږ چې همیشه اورو خلک چې مهاجرت کوي په سختو لارو باندې تیریږي، د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي، کله په ځنګلونو کې خلک مړ کیږي، کله په سرحد کې نور مملکتونو د سرحدي قواو لخوا وژل کیږي، یا کله په اوبو کې غرق کیږي چې د یو مملکت نه بل مملکت ته ځي چې بحري لارې پکې، او داسې سلهاوې نور مشکلات سره خلک مخ کیږي. بدبختانه دا چې بعضې خلک پکې بیخي حتی ژوند او ناموس او عزت د لاسه ورکوي په دغه پروسې کې، نو دا ټوله هغه منبع د دغو بدبختیانو دا ده چې حاکم خلک چې دي هغوی خلکو ته مشکلات ایجادوي او په دې باندې اړ کوي چې خلک شدای مملکت ترکی او بل ځای ته لاړ شي. او په اوږده مهال کې مثال خلک شدا بعض خلک چې غربي مملکتونو ته دیالته مشکیږي، حتی خلک شدای خپل دین نه په آینده 500 کلونو کې بیا اوړي، نو هغه ټول مشکلات چې دغه ځانه پیدا کیږي چې دوی هغه شرایط ورته نه مساعد کوي چې خلک په خپل مملکت کې پاتې شي.
بله، ډیره زیاته مننه. یو خو تاسو په دې باندې خبرې وکړلې چې کله چې دغه یو نیم کال نه زیات وخت خځینه له زده کړو پاتې شول، دا نسي جبرانولی، او تاسو نواقص هم یاد کړل. که اوس دې تراسو چې په رواني لحاظ کله چې یو زده کوونکی یو ماسله له خوبه پورته کیږي او فکر کوي چې نور د زده کړې نسته، څومره ځپی له ماسلین او زده کوونکو سره کورنۍ، مور، پلار، دوی څومره رواني شکنجه کیږي؟
دا خبره هم ډیره پرزایده. منګه بدبختانه په افغانستان کې رواني مریضیان چې دي په هغه اندازه د دوه تشخیص نه لري تمر چې په کار ده، لکه څنګه چې د انسان بدن مریضیږي د انسان روح او روانم چې د تکلیف ورته پیښیږي، او دغه رواني مریضیان چې دي دغه سه حالت نه ډیر زیات پیدا کیږي، نه تنها خپل جنکیان ته چې ټوک شاګردان دي منشي وي، بلکې دا وی فامیلونه نور دوستانی هم ورسره په تکلیف کې وي. او په عمومي صورت باندې دا د خلکو کرکه راپاروي د حاکم په مقابل کې، او لر نه ده چې دا په انقلاب بدل شي، لر نه ده چې دا د خلکو په خوځښت باندې بدل شي، او لر نه ده چې دا د دغه حاکمې ډلې په راپرځول باندې بدل شي.
که اوس درته وایي چې د تاسو مشوره به خځینه اوس د کوونکو ته څه وي، دوی خپل د زده کړې حق څه ډول ترلاسه کړي؟ ځکه موږ او تاسو یو مشوره خبر لرو چې وایي حق اخیستل کیږي ورکول کیږي نه، دوی دغه خپل قانوني، شرعي، اساسي او بشري حق څه ډول ترلاسه کړي؟
د دې لپاره مختلف لارې دي. یو خدا دا چې نارینه په هر کور کې د خپل خزینه غړو سره ودرېږي او دا غوې ملاوتړي، په دې معنی چې مثال که زما خور یا زما لور یا زما د فامیل بل څوک خزینه غړي مکتب ته نه پرېښودل کیږي، نو زه هم باید خپل غږ پورته کړم، ځکه چې زه په بیرون د کور کې یم، زه کولای شم چې تظاهرات وکړم، زه کولای شم چې هغه نه غږ پورته کړم، لکه څومره چې کېدای شي ښځې ونه کولای شي. دا یو خبره ده. دوهمه خبردار چې خپل ښځې باید په مسالمت آمیزه توګه باندې خپل غږ پورته کړي. په دې کې د علماو او د مساجدو کردار هم ډېر زیات مهم دی، چې مولوی صاحبان په افغانستان کې په دې خبره باندې پوهیږي چې دا تعلیم چې دی د اسلام له نظره په ښځو او په نارینه باندې فرض دی، چې هغه خپل دینی مسؤلیت مولوی صاحبان ادا کړي او هغوی د مساجدو د لاؤډ سپیکرونو نه غږ وکړي او خپل غږ پورته کړي چې ښځو ته باید د زده کړې هغه حق ورکړل شي. بل دا ده چې په دغه جریان کې چې کله خزه نه پریښودل کیږي درس ته، دوی کولی شي چې په غیر رسمي توګه خپل زده کړو ته ادامه داسې ورکړي چې هغه خپل کتابونه چې ورسره دي هغه په مسلسل شکل په انفرادي او ګروپي شکل باندې ولولي. مثال څو جن کیني کولی شي چې مثال هر ورځ یو ورځ بعد سره د یو بل کور ته لاړ شي او غلطه درس وایي او هغه خپل معلومات سره کې نږدې اوسېږي، هغه خزینه معلومات سره وګوري او خپل درس ته ادامه ورکړي. په انټرنیټ کې کوم کسان چې لاسرسی لري، انټرنیټ کې ډېر زیات مواد شته د زده کړو لپاره، او مهمه خبرداره چې دغه امید لاس ورنکړي. نو دغه کارونه چې خزه او نارینه کولی شي د خاطره چې خپل غږ پورته کړي او پرې نږدي چې لري ساتل د خزو د درس نه، د رسمي درس نه، په دې معنی شي چې په مکمله توګه دوی د کتاب او د لوستلو نه لري پاتې شي. نو دوی کولی شي چې بغیر رسمي توګه هم خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. البته هغه نه کېدای شي مفید نه وي لکه څومره چې په رسمي شکل باندې په مکتب یا په پوهنتون کې وي، مګر بیا هم کله چې انسان وغواړي د هغې یو څه نه څه جبران کولیش.
په اخر کې راځو دې ته چې د تاسو غوښتنه به په افغانستان باندې حاکم حکومت یعنی د طالبان حکومت نه څه وي چې دوی نور د خبرې ته د پای ټکی کیدی او پریږدي چې افغان نجونې او ښځې زده کړه وکړي. ا دې اقل دغه یو رواني بوج خو دوی له سر نه کم کړي. تاسو به د طالبان حکومت ته څه ویل ولري؟
دغه ډله که غواړي حتی خپل شخصي ګټو لپاره هم که غواړي، نو باید دې باندې ځان پوه کړي چې که دوی خزې پرې نږدي درس ته، نو دغه خپله شخصي ګټه هم دوی ترلاسه کولای نه شي. نو دوی باید هغه خپل شخصي ګټه دپاره هم خزې پرېږدي چې درس وایي، ځکه چې که پرې نه دي لکه څنګه چې ما مخکې وویلې، د دې نه به انقلاب جوړېږي، د دې نه به د دې حالت رامنځته کیږي چې خلک د دوی په مقابل کې راجیک شي. او لکه څنګه چې پخوا دوی لرې شوي ول د هغه حاکمیت نه، نو بیا به د حاکمیت نه بیا لرې شي هغه که افغانان یا بل څوکي. ځکه چې اوس موږ په دغه یوویشتم پیړۍ کې داسې یو حالت دنیا نشي قبولولی او حتی خپل افغانان یې نشي قبولولی چې نور دنیا د په یوویشتم پیړۍ کې ژوند وکړو او افغانان د بیخي هغه قانون ورستا کې ژوند وکړي. نو د دوی هغه خپله ګټه هم د طالبان په دې کې دا ده چې د خلکو قدر وکړي، د خلکو عزت وکړي او خلک پرې نه دي چې مجبوره شي چې دوی په مقابل کې راجیک شي. اړینه دا ده چې هغه اسلامي وجبه هم د دوی اداره شي، د اسلامي کار مخالفت ونه کړي او د اسلامي کار مخه ونه نیسي. ځکه چې تعلیم مخه نیول په دې معنا دا ده چې د اسلام د مفاهیمو د پراخېدلو او د نورو خلکو پر پوهېدلو مخه دوی نیسي. ځکه چې مثال یو ښځه چې درس ونه شي لوستلی، کتاب ونه شي لوستلی، نو هغه مثال حدیث ته رقم ولولي، هغه به مثال تفسیر ته رقم ولولي، کریم ترقم ولولي، هغه به ترقم ډاکټر شي چې نور خزو مرسته وکړي، یا به هغه ترقم په نور مسایلو کې کومک وکړي. نو ځکه غږ مې په طالبانو باندې دوی په ډلې باندې دا ده چې د خزو حقونو ته درناوی وکړي. دوی هم خزې په کور کې لري، څنګه چې خپل ځان ته یو شی غواړي نور افغانانو ته هم دا شی وغواړي.
ډېره زیاته مننه.
مننه ډېره زیاته.
قدر من اوردونکو، کله چې د 2021 کال د اگست په 15مه نیټه طالبان د دوهم ځل لپاره بیا وخت ورسېدل، لشبګم ټولګي څخه د پورته ټولګو او دینجونو د زده کړې حق ورنه واخیستل شو. همدارنګه له سفر څخه منع شوې، تفریح پارکونو، حمامونو او ورزشي کلبونو ته هم د دوی تک بند شو. د پوهنتون دینجونو څخه هم د هغو د لوړو زده کړو حق واخیستل شو. د حقوقي چارو د څیړونکو په وینا دا ټول د انسانانو اساسي او بشري حقونه دي چې له بده مرغه د طالبانو د حکومت لخوا ورنه اخیستل شوي دي. دا و د اساسي او بشري حقونو خپرونه. په دې خپرونه کې مو د ښځو د زده کړې د حق پاکله په استرالیا کې د بشر د حقونو د څار د نړیوالې ادارې لغړي ماهر مومن سره خبرې وکړي. تربیه مو الله مال او ملګری.